دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پیسوا لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال وای چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر باندې سکال واوخت او د چاره ډیر اغیزمنه کړي. کاملا هیرس په ټویټر کې لیکلی چې دا تاثیر نور هم له دې عمله جوړ دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اجازه هم نشته چې په هنتونو ته ولاړ شي. مېرمن هیرس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دې پاتې خلاص و نه خلی. لشپاګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولې چې طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتي نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د خونیس کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یو اعلامیه کې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د لوستو نجونو مېرمنو پرته د سوکال راتلونکي تصور نشي کولای. یاد سازمان زیاته کړي چې په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په کچه د بیسوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړي. بی بی سی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بریتانیې ته د سفر او هلته د بریتانوي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینې چارواکو او یو شمیر سیاستوالو سره د کتلو خبر ورکړي. د دې خبر پر بنسټ کرزی په لندن کې د بریتانیې د پاچا د بهرنوی چارو لپاره د مملکت سیکرتر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلي. خبر کې له چارواکو سره د کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خودل شوی. د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د طالبانو وایندوی زبیح الله مجاهد د افغانستان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له دوی سره هیڅ امریکایي وګړي نشته او نه هم کوم تازه امریکایي وګړي نیول شوی. تر دې وړاندې امریکایي رسنیو د دې هیواد د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله راپور ورکړیو چې لا هم څو امریکایي وګړي د افغانستان د سرپرست حکومت په بند کې دي او امریکایي د خلاصولو هڅې کوي. امریکا غت څخه خبرونه ته دوام ورکو. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان کوچنیان پرون کابل ته ستان شول. د دې کوچنیانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلی او ځینې د هډوکو بیلابیلې ناروغۍ لرلې. دا کوچنیان افغاني سرې میاشتې د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړیو. د جرمنی د سولې کلی مرستندوی ټولنه له څه باندې 150 کلونو راهیسې د افغان کوچنیانو په درملنه کې مرسته کوي. د خیبر ولسوالۍ چارواکي د پاک افغان دوستۍ بس پونم د پېښور او جلال آباد ترمنځ د بس د پیلولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. دوی وایي دغه بس لپاره په تورخم کې د یو ځانګړي ترمینل د جوړولو کار به ژر بشپړ شي. د خیبر مرستیال کمشنر ارشد مومن په یو بیان کې ویلي چې دغه بسونه به لومړی د پېښور او جلال آباد ترمنځ او وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ تګ راتګ آسان کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کاناډا له لومړي وزیر جاستن ترودو سره پرون یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې دواړه هیوادونه غیر قانوني کډوال یو بل ته سپاري. ولسمشر بایدن له هوکړې وروسته وویل دواړه هیوادونه د کډوالۍ له داسې صفې سره مخامخ دي چې په تاریخ کې ساره نه دی لیدل شوی. د امریکا او کاناډا ترمنځ د هوکړې لمخې دواړه هیوادونه هغه پناه غوښتونکي شړلې شي چې په غیر قانوني لارو له امریکا څخه کاناډا او یا له کاناډا څخه امریکا ته واوړي. بلخوا په سوریه کې د امریکایي ځواکونه او ایران پلو ملیشو ترمنځ په یو بل د تازه بریدونو څخه وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ایران ته خبرداري ورکړ چې د امریکایانو د خوندیتوب لپاره به قاطع عمل وکړي. بایدن په کاناډا کې د سفر پر مهال په خبری کانفرنس کې وویل هیڅ تیروتنه مه کوئ، متحده ایالات د ایران سره شخړه نه غواړي، خو د امریکا د ولس د خوندیتوب لپاره قاطع ځواب ویلو ته چمتو اوسېږي. داود دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه وزارت یو هیئت تاجکستان ته سفر کړی او د دغه هیواد د بدخشان ولایت مرکز خاروغ کې د افغانستان کنسولګری هم کتل ده. د افغانستان په شپږو ګاونډیانو کې تاجکستان یوازنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت سره اړیکې نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی د شنبې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه وزارت د مالی او اداري رئیس حاجی محمد موسی امیری په مشرۍ یو پلاوی تاجکستان ته سفر کړی او دغه هیواد اړوند بدخشان ولایت مرکز خاروغ کې د افغانستان له کنسلګرۍ څخه هم لیدنه کړې او د کنسلګرۍ د چارو د ارزونې تر څنګ دغه کنسلګرۍ د بیا رغونې په اړه خپل ارزونه د وزارت مقام سره شریکه کړې ده. د تاجکستان د بدخشان ولایت په خاروغ کې د افغانستان د کنسلګری ودانۍ د ژمي په موسم کې د واورې د خوایدنې له امله زیان لیدلی و. تاجکستان حکومت او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت دغو سرګردانو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې تاجکستان د افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادو په څیر افغانستان سره اړیکو ته اړتیا لري او د دغسې اړیکو ساتلو لپاره افغانستان کې طالبانو سره تعامل ته هم اړتیا لیدل کېږي.
همدغه څه چې په ترکیه او د نورو هیوادونو کې بې د دینه چې چارواکي رسمن د افغانستان د پرسمه پیژندنې خبره وکړي، ځینې کنسلګری او سفارتونه یې عمارت سپارم. داسې ښکاري چې تاجکي چارواکي هم غواړي چې د افغانستان سره د اړیکو د بهبود په خاطر سفارتي اړیکې ژوندۍ کړي. او د تاجکستان د بدخشان د خاروغ کنسلګری به زما په باور ډوبه کنسلګری به چې عمارت وسپارم شي.
خود سیمه ایزو چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وی چې تاجکستان ته طالبانو ته حکومت د بهرنی چارو وزارت کوم رسمي پلاوی سفر نه لیکلی، بلکې د خاغلی سیدی د معلوماتو له مخې د افغانستان د بدخشان له ولایت څخه د طالبانو یو شمېر سیمه ایزو چارواکو چې د تاجکستان سره تر سرحد هغې خواته تل تګ راتګ کوي د تاجکستان د بدخشان خاروغ ښار ته تللي او د کنسلګرۍ څخه یې هم لیدنه کړې ده. د خاغلی سیدی د وینا له مخې د افغانستان په اړه تر اوسه د تاجکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی.
در بدخشان افغانستان بودن، همیشه رفت آمد دارن، اونا رفتن و دو دیدن کردن. هیئتی که از داخل تاجکستان از طالبان بوده کسی نرفته، یعنی از طالبایی که در بدخشان مسئولیت حکومتی را دارن اینا رفتن و دو دیدن کردن، همیشه به اون طرف و این طرف رفت آمد است در منطقه خاروغ.
خاغلی سیدی وی چی د افغانستان د بدخشان ولایت او د تاجکستان د بدخشان ولایت د خاروغ د سیمې ترمنځ دغه ستګراتک تیر اوګلو کلونو را پدې خو دوام لري. تاجکستان د افغانستان په شپږ ګوانه هیوادو کې یوازینی هیواد دی چې تر اوسه د طالبانو حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالف مشران هم په دغه هیواد کې دیره دي. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. د دې سره سره تاجکستان لا هم افغانستان ته د خپل برېښنا لیک نه دی بند کړی او هم د دغه دوه هیوادو ترمنځ سوداګري د راکړه ورکړه دوام لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه پر لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، در نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د سنوي شونځیو د نجونو پر زده کړو د بندیز پر دوام یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبان لا هم نجونې له خپلو حقونو محرومې ساتي. د شنبې په ورځ په افغانستان کې تعلیمي کال پیل سو، خو نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې شونځي ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ورځ د نجونو او د نړۍ لپاره د غم ورځ ده او نجونې د زده کړو د حق له لاسه ورکولو او د ښوونځیو مخنیوي په برخه کې د نړیوالو لخوا د نه اقدام له کبله غمجنې دي.
څه باندې 1550 ورځې وشوې چې طالبان نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل کېدو سره د بشري حقوقو څار سازمان په ویلامه کې لیکلي چې د طالبانو رژیم چې میرمنې ځپی افغانستان په داسې هیواد بدل کړی چې یوازې نجونې پکې له ثانوي ښوونځي او بے برخې شوې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو ژمنه کړې و چې د نجونو زده کړو ته به اجازه ورکوي، خو په بې شرمۍ خپله ژمنه ماته کړه او نجونې کور ته ولېږلې. د بشری حقوقو څار سازمان په لامه کې وایي طالبان باید ژر تر ژره د خزو پر وړاندې خپل ځپون کې کړنلارې بدلې کړي، خوانزي او په هنتونه د نجونو او خزو په مخ پرانیزي او د افغانستان د نجونو او خزو پر راتون کې لبرید کول څخه لاس واخلي.
نو زه طالبان نه غواړم چې موږ توازې په مشکو په کوم ځای کې دا نه په پرهان کې نه په یوه دین کې نه نصاب کې کوم څه شته. نو دا یو څه کالج کوه چې کوم ډول کالج کوه مکسبونه رخصت یا هیڅ کوم منطقي بانه هم درستن نشته. زه دونه غواړم چې یا مون قانی که او یا مکسبونه مشکی زکر چه دو کاله که مکتب نسته او در افغانستان خلده یعنی دو کاله شاعت رو دید.
د بخن نړیوال سازمان د میرمنو په اړه په تازه راپور کې ویلي د افغان میرمنو غږ باید واورېدل شي او ملاتړ وشي او په دې برخه کې د اقدام کولو وخت رارسېدلی دی. بلخوا د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن د تیر چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د میرمنو په اړه جوړې شوې غونډه کې پر نارینه او غږ وکړ چې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
هر کوچنی انجلۍ باید په دې پوه شي چې هغه د واک په ټولو ځایونو کې ده. زړه ورتیا یې د ستایلو وړ ده او وجود یې په خپل اختیار کې دی او زه چې غواړي په راتلونکي کې به هماغسې شي. او هر کوچنی هلک باید په دې پوه شي چې پاملرنه، مرسته او مهرباني د قوت نښه ده، نه د کمزوري.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنزیر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته.
هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دته په لسګونو په سلګونو فتواوې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد لله جید علماء نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي او ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده سي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي.
خود طالبان د کورن چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی بهرنی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو بندیدل دایمي نه دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګې جمهوریت غوښتونکو مشر مايكل د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غواړي چې د 2023 میلادي کال په اگست کې په بیړه له افغانستان څخه د وتلو اسناد ورته برابر کړي. د مکا په باور له افغانستان څخه نابرابر وتلو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړه ورکړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. په دې برخه کې باور کړی د خبريالي سیدنسن رپورت ده.
د 2023 کال د اگست په میاشت کې په ناڅاپي توګه د افغانستان نه د متحده ایالاتو د ټولو پوځي قواوو د وتلو او د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د تیښتې په وخت کې د ګډوډۍ د کیسې صحنې بیرته د ټولو د توجه وړ ګرځېدلې دي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس غوښتون کې د استادو په مجلس کې اکثریت لري، دغه مجلس د بارانيو چارو د جرګې مشر مايكل مکال له افغانستان نه د متحده ایالاتو د وتلو په باب چې نوموړی ماتې غني تحقیقات کوي. مايكل مکال وایي د بایدن ادارې د افغانستان نه په وتلو کمزورتیا وښودله او د روسیې او چین په شمول مخالفان یې زړه ورکړل.
We saw not too long after
the افغانستان د سقوط لا څه ډیره موده نه وشوي چې موږ د مصنوعي سپوږمکیو لارې ولیدل چې د روسي په راسون د اوکراین په لوري حرکت کاوه. لخوا غلی پوتین سره په دې اړه هیڅ کله د کپ وختنه مطرح نه و بلکې کله به کوي پښتنه ورسره مطرح و او زه فکر کوم کله چې هغه مونږ ولیدل چې وزو نو پریکړه یې وکړه چې د يرغل وخرا رسیدلې مونږ یې د پوزیانو موجودیت هم لید او به مو ولیدل چې يرغل پیل شو او اوس چیرمن شي ته ګورو لګی د تایوان ته ګواخونه کوي.
مګر په جواب کې د دیموکرات ګوند څو تنه غړو وویل چې د جمهور رئیس بایدن لراتګ نه مخکې د ترامپ ادارې له افغانستان نه د وټلو نیټه نهایي کړې و. بایدن د افغانستان جنگ چې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ و پای ته ورساو. مکال بلینکن نه غوښتي چې د مخالفت چینل په ګډون ټول اسناد ورته برابر کړي. د نوموړي اشاره هغه ډیپلوماټیکی پیغام ته چې ویل کیږي په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټانو را لګل وو او خبرداري ورکړې وو چې د طالبانو د چټک پرمختګ له امله د افغانستان حکومت د سقوط له خطر سره مخ دی. بلینکن ویل چې د بارنیو چارو وزارت د استاذ د جرګي د بارنیو چارو له جرګګۍ سره په ګډه کار کوي او په کابل کې د متحده ایالاتو د سفر د تخلیه مربوط بزرګونو پانی ورسپارلې دي. وايي د همکارانو سره مکالمه به ورونه
سپاري. It is vital to me.
زمال پر دا خبر حیاتی دا چې مونږ د هغه پروسی او د هغه چینل اعتبار کندي اوساتو او باید دا څه کم ګام وانه خلو چې د هغه کسانو په ژوند بد اثر وکړي چې غواړي پر راتلونکو وخت کې راوړند شي او کوم پالیسي چې عملي کیږي دا غي پاړه د قاد نظرونه وړاندې کی.
مکال په خپل خبره ټینګ ولاړ دی او ویلي چې بلینکن ته به تر دوشنبې پورې فرصت ورکړي او کای اقدام ونه کړ رسمن به احضار کړي ځکه چې امریکایان د افغانستان د حکومت د سقوط د امریکا د وټلو او قدرت د طالبانو د رسیدو په حق له ځوابونو مستحق دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا راغښنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګګۍ جمهور غوښتونکو مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غواړي چې د 2000 چې د 2020 میلادي کال اگست کې په بیړه له افغانستان څخه د وټولو اسناد ورته برابر کړي. د مکال په باور له افغانستان څخه نو برابر وټولو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړه ورکړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. د مکال په باور له افغانستان څخه نو برابر وټولو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړه ورکړ. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د جرګګۍ جمهور غوښتونکو مشر مایکل د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څخه غواړي چې د 2020 میلادي کال په اگست کې په بیړه له افغانستان څخه د وټولو اسناد ورته برابر کړي. د مکال په باور له افغانستان څخه نو برابر وټولو د متحده ایالاتو کمزوري وشوده او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یې زړه ورکړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. په دې باره کې به وکړي د خبريالي سیدنسن رپورت. درنو ورېدونکو ټاکل شوی دی چې د امریکا د جمهور رئیس برستیاله کاملا هاریس راتلونکي اونۍ افریقا ته ولاړ شي. میرمن هاریس به غانا، تانزانیا او زامبیا ته سفرونه هم وکړي. د نوموړي دفتر ویلي د سفر مقصد د ملګرتیا او پیاوړتیا، امنیتي او اقتصادي سوکالۍ ده. د مبصرونو په نظر د افریقا سره د میرمن هاریس نجادي تړاو او چې د لومړنۍ میرمنې په توګه د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله ټاکل شوی د دغه سفر اهمیت نور هم زیاتوي. په مکرې په دې حکله د امریکا ژغ د خبریالي انتانا پاول د رپورټ ژباړې ته چې د میرمن هاریس سره به په همدغه سفر کې ملګری وي.
د افریقا لوی وچې ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو د سګنیو سفرونو په لړ کې دا د اوس مرستیال ولسمشه کاملا هاریس تابع کړی ده. د سپینې ماڼۍ په خبره دا سفرونه د تیر کال د امریکا او افریقایي مشرانو د ګډې غونډې د هغو ژمنو پر بنسټ کیږي چې ولسمشر بایدن د دواړو لوی وچو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په موخه وکړي.
She's the fifth senior level US official.
دا پنځمه لوړ پوړی امریکایي چارواکی ده چې افریقا ته سفر کوي. د یو همکارانو په تیرو دریو میاشتو کې نږدې څلورمه برخه افریقایي هوادونه کتلی. د افریقایي هوادونو ته به ساري پاملرنه ده او موږ د تیرو امریکایي ادارو لوري د افریقا سره په دې کچه ډیپلوماسي نه دلیدلی. پر دې بنسټ زه فکر کوم چې اهمیت یې په دې کې دی.
هریس جی د امریکا په تاریخ کې د خلکو پرایا ټاکل شوی تر ټولو لوړ پوړی چارواکی ده. په دغه سفر کې د یو خزینه رهبر سره هم ګوري، د تانزانیا له ولسمشر میرمن سامیا سولح حسن سره. سپینه ماڼۍ وایي هریس به د یادو دریو هیوادونو د ټاکل شوي منتخب ولسمشرانو سره ډیموکراسۍ ته د هغوی د ژمنتیا په هکله هم خبرې وکړي. د هډسن په خبره هغه څه چې واشنگتن یې په ملاتړ ځان بیل ګڼي،
دا ټول هغه هیوادونه دي چې د چین سره پیاوړي سوداګریزي او د پانګونې اړیکې لري او دا مهالي پورونو ته مخه ده. دا هغه سیمه ده چې واشنگتن په خپل ورته کولای شي چې په واقعي ډول د ډیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي چې د هغه هیوادونو سره چې اوس د بیلابیلو قدرتونو سره کار کوي ملګرتیا پیاوړي کړي.
تمکی کی چې هریس به هغه افریقایي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو په وغونډه کې پر اوکراین د روسیې د يرغل د غندلو څخه ډډه کړې و، وه څه چې دا يرغل وغندي. امریکا غږ د ملي امنیت شورا د ویان جان کوربي څخه وپوښتل چې آیا هریس به په دغه سفر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنې هم مطرح کړي.
مرستیاله ولسمشره چې هر ځېزي د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه باندې خنې مطرح کوي، دا په نړیواله کچه د امریکا د رهبرۍ و برخه ده. موږ نوې ریګو او په واقعیت کې دا سرګندوي چې هغه هیوادونه او ملګرتیاوي موږ ته څومره مهم دي چې موږ کولای شو وغواړو چې په دې حق لور سره خبرې وکړو.
د ډیموکراسي ملاتړي وایي دوی باید ډیموکراسي ته هم کار وکړي.
دا مهمه ده چې د موضوع ته په لوړه کچه پاملرنه راجلب شي او زه فکر کوم چې مرستیاله ولسمشره او نور لوړ پوړي چارواکي به په نړیواله کچه په داسې ډیرو ناستو کې خیل وي او دا په زامبیا کې د پام وړ ده. د دې ژمنتیا څرګندول او رښتینولي دواړه مهم دي. دغه راز د موخو رښتینولي مهمه ده او لږ تر لږه په دې پوهېدل چې رښتینی ووسو او په دې برخه کې خپلو نیمګړتیاو ته پام وکړو.
هریس به په دغه سفر کې تر وځای کورنۍ تاریخچه هم تازه کوي. د دې د مور لخوا نیکه چې هندي ډیپلوماټو د زامبیا تر خپلواکۍ اخیستلو وروسته دغه هیواد د مشر سره کار کړی و. نږدې شپېته کاله وروسته یې لمسی چې د امریکا د حکومت تر ټولو پیاوړې میرمن ګڼل کیږي او د جنوبي آسیا او تورپو سره جملې لومړنۍ میرمن ده چې دغه مقام ته رسیږي د زامبیا د ولسمشر سره مجلس کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورتند جنوب از دکړو ل باندې څخه ورسته یې به افغاني شوون کې محبوب اکبر په انلاین توګه د ساينسي مزامینو د تدریس لړۍ پیل کړی ده. میرمن اکبر وايي طالبانو په نړیوالې ټولنې د فشار راوړلو او د دوی پر رسمیت پیژندلو په هدف د نجونو او میرمنو پر زده کړو بندیز لګولې دي.
څه باندې 1550 ورځې وشوه چې طالبان نجونې له زده کړو محرومې کړې دي. په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل کېدو سره د بشري حقوقو څار سازمان په ویلامې کې لیکلي چې د طالبانو رژیم چې میرمنې ځپي افغانستان په داسې هیواد بدل کړی چې یوازې نجونې پکې لسانوي ښوونځي او بې برخې شوې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي طالبانو ژمنه کړې وه چې د نجونو زده کړو ته به اجازه ورکوي، خو په بې شرمۍ خپله ژمنه ماته کړه او نجونې کور ته ولېږلې. د بشري حقوقو څار سازمان په لامه کې وایي طالبان باید ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې خپلې ځپونکې کړنلارې بدلې کړي، ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو په مخ پرانیزي او د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکي لبرید کول څخه لاس واخلي.
مکسپونه رخصت دی او هیڅ کوم منطقي باندې درته نشته. زه ته نه غواړم چې یم قانی کی او یم مکسپونه مشکې زګه چې تاسو وکړه کی مکتب نشته او د افغانستان خزي یعنی دوه کال شاته دی.
د بخن نړیوال سازمان د میرمنو پاړه په تازه راپور کې ویلي د افغان میرمنو کاګ بایت واوریدل شي او ملاتړ وشي او په دې برخه کې د اقدام کول وخت را رسیدلی دی. بل خو د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن د تیر چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د میرمنو په اړه جوړ شوې غونډه کې پر نارینه غږ وکړ چې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه وکړي.
هر کوچنی انجلۍ باید پدې پوه شي چې هغه د واک په ټولو ځایونو کې ده. زړه ورتیا یې د سټایل وړ ده او وجود یې په خپل اختیار کې دی او زه چې غواړي په راتلونکي کې به هماغه شي. او هر کوچنی هلک باید پدې پوه شي چې پاملرنه، مرسته او مهرباني د قوت نښه ده، نه د کمزوري.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي و چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او ترول لپاره هیڅ شرعي دلیل نشته.
هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبرې چې زه د نامنم یاد ده حدا شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دته په لسګونو په سلګونو فتوا یې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد جید علماء او ډاکټر داسې علماء دي چې د دنیا په سطح باندې جید علماء دي او ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمينه مساعد اس زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص.
خود طالبان د کورن چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وی بهرنی رسنی سره په تازه مرکه کې ویلي چې د نجونو د ښوونځي او بندیدل دایمي نه دي. وحید الله فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او د فرا په ولایت کې د علمي مرکزونو مسؤلین وایي چې ګوزان زید واکسین د اړوندو ادارو لخوا څارل کیږي او استفاده یې هیڅ ډول ستونزه نه لري. دغه قومي مشران بیا د یاد واکسین په تړاو د علمي مرکزونو ډاټ خورا اغیزمن بولي. نور حال د نقیب الله رضوان پر پورت کې موري.
په فرا کې د علمي مرکزونو مسؤلان وایي د ګوزان ناروغي په وړاندې رواني هڅې نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې مرسته کوي ترڅو د ګوزان ضد واکسین په بشپړ ډول تطبیق شي. د یادو چارواکو په وینا په هیواد کې د تطبیق وړ واکسینونه او درمل د اړوندو ادارو له خاطر څارنه ورسره د تایید وړ ګرځي او تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه رامنځته کوي. د فرا د لوړو زده کړو د مؤسسي رئیس مولوی نعمت الله انصاري امریکا ځخته وویل چې وقایه تر درملنې غوره ده.
څنګه چې تاسو معلوم دي نو ساتکی یا واکسین چې د پولیو ګوزند د پاریس دی مالی ژ دی وی قاعده په واقعي کې د فق د مزرات پر ازي شريعت کې هم د حکم د چي وقایه د مقدم تر د مالجي علما دی باندې متفق من نظر دي چې کوم واکسینونه چې داخل یو هیواد تر ازي او دغه هیواد د صحت عامه د وزارت د طریق نه د تایید سوی علما هم هغه تایید دی بیا هیڅ مشکل نشته.
نو موري زیاته کړ چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده چې د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید مخنیوي وشي.
د کی شک نشته چې پولیو ګوزان دا یو تیباکون کې مرزي دي ژوند د یو څوک تیبای سره مخ کی په واقع کې شریعت اسلام د نگان د مخنیوي لپاره مشتشویق سوی او چې د امراض د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
بل په لو قومي مخاور د علمي مرکزونو لخوا د ګوزان ضد واکسین د تطبیق په تړاو کورنوي ته ډاټ خورا اغیزمن غړي. د فرای یو تن قومي مخاور حاجی محمود مردانی امریکا ژغ اشناره جوته وویل چې د یاد واکسین په تړاو د معتبر سرچینو اطمینان یو جدي اړتیا ده.
راځي چې موږ معلومات لرو او معلومات
کړی د علمي مرکزونو لکه پانتونونه او نور علمي مرجو لخوا خلکو ته اطمینان ورکول کیږي چې د واکسین کوم عوارض جانبي او تاوان نه لري. نو په دې سره خلک اطمینان پیدا کوي چې د واکسین په وخت باندې په پوره ډول د واکسین تطبیق کړي. موږ دغه علمي مرجو څخه هیله داده چې خپل دغه همکاري ته دوام ورکړي.
روغتیاي کارپوهان په ټینګار سره وایي چې پولیو ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي د 2 ساعت کې واکسین په وسیله شونې دی چې د ټولنې ټول وګړي باید د واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي.